السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادۍ رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو تر بولم. په دې خبرونه کې چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په بلخ ولایت کې د پن پنامه یا پیپل ان نیډ په نامه مؤسسې د نهو کارکونکو د وشل کېدو موضوع په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. چارواکي وایي چې دا کسان د بلخ په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسله والو تیره شپه وشلې دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وشل شوي دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد باید تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ وکړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه همکاري نه کوي. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د پیپل انیډ یا لخلګو یا خلګو سره د مرستې کولو په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د بغلان چارواکي وایي چې وسله وال مخالفینو په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې کړې چې اوس هم ادامه لري او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله درسي اعتصاب کړی. د خبرونو تفصیل. د پیپل انیډ یا له اړو خلکو سره د مرستې کولو په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایوي مشر شیمون پانیک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د نصرګندو وسله وال لخوا په بې رحمانه ډول سره وژل شوي دي. دی وایي موږ د خپلو نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړې دي. شاغل پانیک زیاته کړه چې د وژل سو کسانو د کورنۍ سره په اړیکه کې دي او په دې اړه تحقیقات پیل شوی دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویان شرجان دورانی هم ویلي چې دا کسان د کلو پرختیا وزارت پورې اړوند دي. بهرنۍ موسسې غړي د کلو پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د خپلو دې کارمندانو وژل غندلي او له وسله وال مخالفینو غوښتي چې د دوی د کارکونکو د ژوند خوندیتوب ته کار وکړي. پر همدې مهال ولسمشر اشرف غنی هم د دغه کسانو وژل په کلکه غندلي او دای د هیواد د پرمختګ د دشمنانو کار بللی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې وسله وال مخالفینو د دغه ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پستو حملې پیل کړې چې اوس هم ادامه لري. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله په دغه حملو کې لسو وسله والو مخالفینو تمرکز شوبله اوښته ده. هغه ویل چې د یادې حمله پر مهال درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي هم دي. وسله وال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشې موادو د پلورونکو د نیول په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه اونۍ را په دې خوا پیل شوي او پر مهال 115 د نشې موادو واړه قاچاقبران نیول شوي دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه عملیات په لړ کې 1500 کیلوګرامه نشې مواد د پولیسو لاسته هم ورغلي دي. او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لورې د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله نن درسي اعتصاب کړ. دا ښوونکو ویل چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل شوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د پوهنې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن تهران ته د سوریې د پارلمان د رئیس محمد اللحام د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسله والو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسله والو تیره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2018 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړه او د انبار ولایت مرکز الرمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغې ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. لارن فابیوس وویل که چیرې د اسلامي دولت لخوا په نیول شوو سیمو کې عام عراقیان احساس نه کړي چې حکومت پراخ بنسټه ده، د وسلوالو پر ضد به هیڅکله هم پاڅون ونه کړي. څېړونکي وایي د عراق حکومت سنیان ګوښه کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل زه د هیلې په اساس نه بلکې د حقایقو، څېړنو او شواهدو په بنسټ فکر کوم چې اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي تر ټولو غوره لار د سختو شرایطو لرونکی تړون دی. د امریکا جمهور رئیس د اسرائیل ټلویزیون سره مرکه کې دغه راز وویل پوځي حل که چیرې امریکا هم پکې برخه واخلي دا ستونزه نه شي حل کولای. په دې کار سره ممکن د ایران اټومي پروګرام وروشي خو له منځه نشي تلای. اوباما د ایران د اټومي پروګرام په تاسیساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډېر اسرائیلیان یې پلوي کوي له څرګندونو ډډه وکړه. ده وویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی شم هغه دا دی چې زه ستاسو په اندېښنې او بیرې پوهیږم. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکې بیړۍ چې 458 کسان پکې وه د چین حوبی ولایت کې د ینګ تیزي سیند کې پرون ډوبه شوه. تر اوسه د بیړۍ د کپټان او انجینیر په ګډون 14 کسان ژغورل شوي. دوی وایي بیړۍ په یو توپان کې له راګیرېدو سره سمه ډوبه شوه. کپټان او انجینیر د پولیسو لخوا نیول شوي. یو شمېر کسان تر اوسه هم د بیړۍ په 4 پوړ کې دي او ژغورونکي غږونه اوري. د بیړۍ په 458 سپرلیو کې 406 کسان هغه سیلانیان وو چې د 580 کلونو په عمر وه او سفر یې د شانګهای د یوې کمپنۍ لخوا برابر شوی وه. 30 کسان د بیړۍ عمله وه. د چین صدراعظم لی قیقیانګ د بیړۍ د ډوبېدو ساحې ته تللی. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیق سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دې ډول آثارو د پیژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس ژین لوس مارتینس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ د له منځه وړلو ته هم ملاتړلې ده. د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې د 2000 کالو څخه تر 19 پیړۍ پورې او د عثماني امپراتورۍ لرغوني آثار شامل دي. او وروسته خبر دا چې د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپ لاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم دغه راز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحبه له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. تېر کال روسیه او چین په خپلو کې د 400 ملیارد ډالر په ارزښت د غازو معامله لاسلیک کړې وه او د پایپ لاین جوړول هم پکې شامل دي. په دې پروژه کې روسیا 550 ملیارد ډالر پانګونه کوي او د طبیعي غازو نوې صاحبه له اصلي مسیر سره وصل کړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د بلخ امنیتی چارواکی او د پیپل ان نید موسسه وایي دو دوی نه کارکونکي چې دوا ګاردان هم پکې شامل دي تیر شپه د بلخ په زاری ول سوالی کې نامعلومو کسانو وژل دي. په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې شاوخوا 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. پروانه خبرونه کې اوري چې مشرانو جرګوي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پروسه ګړندې شي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 105 ښوونځیو څخه اته پرانستی. په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي چې دغلته د خزو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
دمګه ټولنه دمګه مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجاب په اسلام سنبال او ناسې ښوونکي ولرو ترڅو وکولای شي نوی نسل مسیر ته تغیر ورکړي.
د لوبله میدان ورزشی پروګرام او کور کلیونی زخبرونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شي او په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بلخ امنیتي چارواکي او د پیپل ان نیډ یا پن په نامه اوسسه تاییدوي چې د دوی نه کارکونکي تیره شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وشل شوی دی. تر اوسه پورې د دوه کسانو د وشلو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا موسوي چې د خپلو نورو کارکوونکو د امنیت د ساتلو لپاره اقدامات کوي. په همدې حال کې د بلخ چارواکي وایي چې دغه کسان په لرې پرتې سیمه کې وشل شوی دی. همداسې به له سیمې زموږ خبریال موږ سره حبیب رحمان مجیب صاحب موږ سره د تلیفون له لارې دی. مجیب صاحب، کدا راته وایي چې د دې کسانو د وشل کېدو په اړه وروستي معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي؟
افغانستان د پرمختګ او ترافیک دښمنانو لخوا جو سره شوی دا مسله ولسمشر غنی بیان کړی ده. په وخت کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم د دوی چې تیره شپه د ولایت په لور کتو سیمو کې تجاري ولسوالۍ ده او نسبتا د بلخ ولایت له نام ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي چې د سرپل ولایت سره سرحد لري. د دفاع امنیت کمانډانۍ ویان شیرجان درانی له سره سره خبرو کې وویل چې دغه سات تیره شپه په همدغه سیمه کې چې هغه نسبتا د فدی سیمه دا او د دغت لورکی هم لستواتلې ده. دا په داسې حالت کې د ملي پایوستون د پروژې یا هم ورسره ګډ د پی آی این یا پیپل ان نیډ یا موسی نه تنه غړي چې په کې ورسره هم شامل ده د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي او د امنیه قمندان سید تماس سادات د بخت امنیه قمندان له دې سره چې تجسسیات وکړه شمېر کولو ډډه وکړه. خو مې ویل چې سیمه صاحب العبور سیمه ده تقریبا د مزار شریف
خاطر
حقیقه 8 ساعته لار ده او دوی هلته هیئت ورستولی دی او هیئت تلنه دی ترڅو خپل معلومات بشپړ کړي او همدارنګه مخابرات سره نه کار نه کوي ځکه لري تاسو سیمه ده نسبتا نام نه ده. د په داسې حال کې د رضوان صاحب چې تقریبا 3 ورځې مخکې د بلخ د والي په مشرۍ اته محمد نور په مشرۍ هغه
بلې حبیب زیا صاحب حبیب زیا صاحب کپلانډو دغه موسسه پین موسسه چې د کلیو د پراختیا له پروژو سره همکاري لري د شمال او په خاص توګه د بلخ په کومو ساحو کې دوی فعالیت کوي؟
یو د موسسه خلکو ته د مرستو په برخه کې یعنی د غذایي مرستو په برخه کې یا د غذایي مرستو د ویشلو په برخه کې څرنګه چې موږ د مخه د باغ د کرنې له ریاست څخه معلومات درلوده دغه په همدې خو لرو پرتو سیمو کې لکه کشندې زارې او امرخ ولسوالیو کې د بلخ ولایت فعالیت کوي او نسبتا هغه سیمو کې چې خلک ابتدایی امکانات تا سلاس رسایی نداری فاقستیم که در غم محسوسا چه پچک جمهوریت که مرکز در سمرس تا سرکوی او در غم محسوسا پا در ولسوالی که چه زاری ولسوالی که و او تیر وزی هم نتن تیر شپای هم نتن کارتون که وجل شد در کلوی پراختیا یا دی ملی پای وستون در برنامه سر پرمقادی در سر کارون پرمختی وست.
فقط کپلانډو وای په دغه سیمه کې چې دغه کسان وشل شوی د بلخ امنیتي چارواکي سوي چې دلته کومه وسلواله ډلې فعال دي؟
د بلخ ولایت د امنیه کمانډان سید کمال سادات چې ما ورسره مرکه درلودله په مرکه کې راته وویل چې ګمان کې چې دغه کسان د 15 تنو غلو کسانو لخوا وژل شوي، چې کله ناکله همدغې سیمې ته همدغې ولسوالۍ ته تهدید پېښوي، او یو هفته یا یو اونۍ مخکې هم دې کلي ته راغلي ول سپاره کسان دي، او کله چې دولت تصوي عملیات پیل کړي سرحدي سیمو ته له سرپل ولایت سره
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، زمون خبریال حبیب رحمان مجیب زیو چې له بلخ څخه دغلته ډېر شپه د پن په نامه یوې موسسې چې د کلیو پراختیا له چارواکو او پروګرامونو پروژو سره همکاري کوي د نهه کسانو د وژل کېدو په اړه درسره روسي معلومات شریکول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې دا کسان نامعلومو کسانو چې ویل کېږي کېدای شي وسلوال غلی وژلي دي، چې په هغې کې یو ښځه هم شامل ده، و کارکوونکي دي او دوی امنیتي ساتونکي دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دیخوا په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. د برون پوهنتون د نړیواله مطالعاتو مرکز له لوري دا هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیا تر سره لیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې نور جزئیات له فرشتې جرازې چې همدا شېبه ما سره په سټوډیو کې ده اورو.
خیر یاست. د امریکا د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کوره شویو خلکو شمېر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوی دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوالې نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمېر په تیرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویل دي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي او همدومره شمېر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوي دي، البته د تیر کال په پرتله، او لږ تر لږه 940,000 په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یونما ویاند دومینیک مدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2,900 ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکي تلفاتو کې ډېر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,690 ملکي افغانان وژل شوي وو او 6,899 زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2001 میلادي کال وروسته رامنځته شوې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,900 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسلوالو په حملو کې وژل کېږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي دي.
ډېر زیاته مننه فرشته جلزه. او دوستانو، چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال را په دې خوا په جګړه کې او په تاوتریخوالي کې د وژل شوو کسانو د شمیر پړه د امریکا د برون پوهنتون د څېړنې د رپورټ جزئیات در سره شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 بندیان افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کال وړاندې د امریکایي افسر بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. دا ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي که دا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر به مثبت تاثیر ولري. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبانو ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. خاغلی مستمیر د سه‌شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړون کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته یې ولیږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې خوشې دلته په افغانستان کې د یوازي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانی باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجې له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو با نفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
ناصر الله الدین پر رپورٹ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې 15 طالب مشران چې دغه هیواد کې نظر بندي افغانستان ته انتقال کړي څو د سولې پر پروسه مثبت تاثیر ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وین شکیب مستغنی وایي د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې په کویت کې جوړه شوې وه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغان حکومت په هڅو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مثبت اغیز نشي لرلای. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په یو پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې تروریزم غندلی او د افغانستان د سولې له پروسې څخه املاتړ اعلان کړی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې او ثبات په هڅو ټینګار کړی.
قطعنامه تحت عنوان وضعیت در افغانستان که حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی از حکومت افغانستان در راستای صلح و بازسازی را انعکاس می‌دهد صادر گردید. افزون بر آن، بر حمایت از تلاش های حکومت افغانستان در راه مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تأکید صورت گرفت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 24مه غونډه کې چې د تروریزم پر وړاندې د ګډو هڅو او مبارزې د همغږي کولو تر نامه لاندې په کویټ کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د دې وزارت ویان وایي چې په یاد غونډه کې د اسلامي همکاریو سازمان له افغانستان سره د طبیعي پیښو، د لرغونو اثارو د ساتنې، د بیا رغونې او د تحصیلي بورسونو په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 1998 کال کې رامنځته شوی او 50 اسلامي هیوادونو یې غړیتوب لري. د دې سازمان هدف د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري رامنځته کول او غړیو هیوادونو ته د ورپېښو ګډو ګواښونو پر وړاندې مبارزه ده. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان که څه هم د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان له دې اعلان نه هرکلی کوي، خو وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا اقدام یو سمبولیکه بڼه لري او د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه مثبته اغیزه نشي کولی. د کابل پوهنتون استاد ودیر سایپای وایي که په رښتیا هم یاد سازمان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي، باید د هغو هیوادونو نومونه په ډاګه کړي او ورته سپارښتنه وکړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
اسلامی هیوادو د سازمان د غونډه کې د افغانستان موضوع یاده کړي چې د سولې طرفدار دي. دا یو سمپاتي ښودلې ده، اما داسې عملي کوم تاثیر نشي ښودلی. دا عملي ګام اخیستو په اندازه باندې موثر واضح خبره ده چې نشي واقع کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي چې اسلام آباد باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همدارس د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امني وي، خونځي به بند وي. محمد ولی سرحدي وایي د تېرې میاشتې تنخواه او نور امتیازات یې په دې خاطر ځنډولي دي چې معلومه کړي څومره خونځي فعال دي او څو تنه زده کوونکي ورځي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس طیب رپورټ کې اورو.
د هلمند په شمال کې د 15 ولسوالیو د 115 خونځیو څخه اوس مهال اته پرانستې دي. د هلمند په هنه دراسات سرپرست او د دې ریاست اداره مرستیل محمد ولی سرحدی ازادي رټول په دې شونځي کې شاوخوا یو ول زر زده کوونکو درسونه ول، خو اوس د نامنوي لامل د کشمیر لسګونو ترټیټ شوی. سرحدی ول په سنگین نوزاد مساکلا کجکی او شرور سولې کې نامنې ده او خلک خپل اولادونه شونځي ته ناشته وي.
سروستون د دامتي وزارت کل چامتي وزارت او تسمیږي مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې کومه سمجو سره د کومه شران سره په تفاهم کې سم معرف چې دي تاسو ته مخکې او چنن زمي ورګان نه سیاسي ورګان دی یو به طرف دا د معرفت هر توک زو شکل چې د معرفت دروازه خلاص او خلک به شواد است.
د ازادي رادیو د چړونو څخه بډاګه کیږي چې په تیرو اتو میشت کې دروان نه امن حالت په جریان کې د لسګونو پرانستو شونځي په نوم کتابونه کړتاسي او نور امتیازات ورسته وی دي او د شونځي او معلمینو پر ځای شخصي جبنه تلوي دي. په دې ولسوالیو کې د مساکله د نویستو شونځیو څخه دوه، د سنګین د اتلس شونځیو څخه یو، د نوزاد د څلورو شونځیو څخه درې، د واشیر د څوارلس شونځیو څخه دوه او د کجکي د نهه ویشتو شونځیو څخه درې پرانستې دي. د پوهنې د ریاست سرپرست چې دوه ورځې وړاندې په دنده پیل کړې دی وایي د تېرې میاشتې معاشونه او ټول امتیازات یې ځنډولي دي. سره دی وایي د دوی د نظارت ډله به شمالي ولسوالیو کې د پرانستو شونځیو موجودو ښوونکو شمېره معلومه کړي.
زما د معلوماتو له مخې چې زه دغه کوم دا درې مکتبه په کجکي کې دي، ځکه چې کجکي لار او دا لار سره وصل نه لري. ولې ته متي وضعیت نورمال حالت کم داسې حادثه ده پیښ شوی. کجکي کې درې مکاتبه دي او په دغه کې سنګین کې یو مکتب دی، مساکلا کې دوه دي، په عمومي کې تقریبا اته مکتبه مش فعاله لرو. فعلا نور حالت مکاتب فعلا سکوت دي. د متي وضعیت په خاطر
د هلمند په 15 شمالي ولسوالیو کې د تیرو لسو کلونو راهیسې امنیتي حالت خراب دی. ویل کېږي په سنگین نوزاد او مساکلا ولسوالیو کې دولتي حاکمیت اوس مهال یوازې د ولسوالۍ په ودانیو پر محدود دی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو چې په دې 15 ولسوالیو کې امنیت ټینګ نه شي، ښوونځي به تړلي وي او هیڅوک به د نامنیو او جنګونو له ویرې خپل اولادونه ښوونځیو ته ونه لېږي. د یادونې وړ ده چې د هلمند ټول ښوونځي 364 وي چې یوازې په 15 ولسوالیو کې ونه وي تړلي دي. محمد الیاس تایم، ازادي راډیو، هلمند.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې د 115 خونځیو څخه یوازې اته پرانستې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرسیال وایي تر هغو چې په دې ولسوالیو کې نه امن وي، خونځي به تړلې پاتې وي.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوت لاشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې واسه لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو ازادي رادیو او ریکور کله او د لوبل میدان ورزشی پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. اوس دونی می بجې شوې دي. جانا قال کو زیاتر ته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د پیپل ان نید یا له اړو خلکو سره د مرستې په نوم موسسې په بلخ ولایت کې د خپلو 9 افغان کارکوونکو وژل تایید کړل. د دې موسسې اجرایي مشر شیمون پانک نن ازادي راډیو ته وویل د دوی افغان کارکوونکي تېره شپه د ناپیژندل شوو وسلوالو خوا په بېرحمۍ سره وژل شوي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندې غوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران اټومي معامله یوازینۍ لار ده چې اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه نیسي. د دا خبره د دوشنبې په ورځ د اسرائیل له یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کې وکړه. د چین خبری اژانس وایي یو مسافر وړونکي بیړۍ چې 4,750 کسان پکې ول د چین هوبی ولایت کې د یانګزی سیند کې په نوم ډوبه شوه. د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ ترڅو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ یا ګاز پروم وایي چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
دا خبرونو لنډی سموري ده. او اوس سباون کاکړ د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وجه لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې یو ملي کانفرنس په اساس دا رنجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان تور سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی دوی.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند هجاري او نجاري د فابریکي مسولین وای چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټو له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکي سرپرست محمد لال کارګر ازادي رادیو ته ویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ ښه کیفیت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وایي کله کونړ لرګي چې ښه کیفیت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې له مخې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. د دغه ریاست د شاتو د مچیو د فارمونو مسول فدا محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمينه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په خوندوز کې په دې وروستیو کې د شاتو د مچیو فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچیو ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین وایي بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پورې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمېر ځوانان له اوسګارۍ له بېروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یو ځای کېږي. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکې اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاقزی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. شغل اسحاقزی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره توکي ده چې ډېر خطرناک ده، او ځوانان او افراطیت چې څه رقم باید انګیزه خلق شي. دا ستاسو ځوان رهبران وظیفه ده، دنده ده.
د نوو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سیټ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي، څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه یې ځوانان جوړوي اوزګاره دي. دغه راز د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې د ځوانانو د چارو د معین په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په روسي کې داسې راپورونه خپره شول چې وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپلو لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوزګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي. دا وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د معینیت له ادرسه مطرح شوی دي، زه غواړم یو بل ټکي ته هم اشاره وکړم. هغه دا چې په خپله دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 80% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحدی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قومندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قومندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ول کابل لیکي که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ امانان لري. نور علی ملاخیل به له قندهاره اس ایم اس استولې ده، وایي چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستانه په خپل اس ایم اس کې ویل پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ایم اس کې لیکلي دي چې که پخوانیو قومندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپل منځي جګړو ته لاره هوار کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي. دغه راز په اف ایم سل 0.15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفا ډول اورېدل شي. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د امریکا د مشکوک بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د سه شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوی دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلې. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې دغه الوتکو په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه په ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستاني ځواکونو او دغه راز د امریکا بی پیلوټو الوتکو په څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قومندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شامل وو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوب له میدان ورزشي خبرونه اوریدل شي. د لوب له میدان ورزشي خبرونه درته صفی الله ستانګسي برابر کړی ده.
The Lobo La Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتروالۍ په اړه باندې به په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلی کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته یې د روانیونې لپاره خپل تمرینونه پیل کړي چې د سې شمې پرز له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوبې کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د بادي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي. دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي لوبی لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځنی تمرینی کمپ هم درلود. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نهه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصه اخیستې وه. د افغانستان ملي لوبډله وکول شوې چې برونز میډل یا دریم مقام لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د والیبال د لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز، بنگلاديش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړې ده. نو د دې نه معلومېږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق کوي او نورو لوی اهداف ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګا لري په نړیواله سطحه باندې. د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی، او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به د موږ نړیوالې سطحې په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 600 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولای شوې بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه و، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي. او په زمین کې پلمړی سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکول شي ازبکستان ته ماته ورکړي 3-2. او بل سیالۍ د ترکمنستان سره و چې په 1-1 باندې افغانستان د لاسه ورکړي وه. او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شو. مالدیو چې د دې سیالۍ یو نایب قهرمان دی، دغه سره مخ شو او هغوی سیالۍ وګټله. په 3-4 باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و، اما دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو، وی کولای شولی چې برونز میډل لاسته راوړي افغانستان.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې و د ملي لوبډلې او یا د دې د تاکتیکونو تخنیکونو و، هغه په کلي ختمه کړه. او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نوره دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی، هغه موږ په 2 کالو کې تطبیق کړلو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې 2 کالو کې 13 کالونو کې ایستلی و، نتیجه یې لاسته راوړله. او دا سیستم حقیقت دی چې باید معارف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلف کټګوریانو ته راولو او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم. او ډیر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډیر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي. د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډیره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بیرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډیر زیاته مننه ملت ته. مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري. د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډیره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات و مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی وزموږه. او په زمن کې تقاضا مو ده چې جلات ما رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استولې ده، د تشویق او د تقدیر د دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنه لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي او دوی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بې پروايي وشي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسې کوي، هبه چرهار یو ته چینی ولاړېږي، د ټول کولی سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورته تلل د فشار سي.
کاس چې مرزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا دوري کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلې روش ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن فهم دی کله غږی وو په پایل کې د مالګي د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر سند استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو ته خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ساتي، بل د غوښي او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي، توان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علی آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم موجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک ده چې روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ بنې بیا د مسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه. دایس لکه زړه خور کنه بس زړل زړل بس مجدګر شو. هغه ګذر سره یو مسایا په هغه کې د بر ملک ده، دغه یاد ک وای دا لک می زړه نه وځي. بس مخم شو مخم زلن ما تاس زلن ما تلن منځ ته خپل نه نه وته په منځ کې نه سو بس رچ پس
درې چکیږي.
خوښه مې ده،
خوښه دي مخکې مې څوک تکلیف چي درو
نه یو ورته گذر مرز پر غلي دغه د اسره په تکلیف نه دی راغله.
د تکلیف سپیره به وضعیت سره کوم
بس به یو لیدم دسی لاس خو دې ته کار نه کو کوم کای زوم نه اگر امند کړو تر ساده چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نه کو بس دا یو لاس یو خې کار نه کو
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر وروه کوم
نه نه و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چولا
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی.
پرون نه خو لک خبرې کول وس نه څه کېده
نه سره کېده
نه بس الله الله نه دی وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتنه دي.
د خلکو لپاره چې ډیر مهم دی دا غو پویدل ټي آی ایم ورته وایو، یو ترانز اسکیمیک اټک، یعنی یو گذری څو دقیقو لپاره یو گذری حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډیر ښه خبر دی او حتما دا حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلور ساعتو یا تر یو هفته پورې مریض هغه اصلي سکته ورکوي. پس لدی مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې د زما یو لاس فلج شو، یا د یو دقیقې د پر زما یو سترګې هیڅ ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریخ کیږي، یا رنگ نسم لیدلی، یا دسې یو پښه مې بے حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدل، یعنی په یو خوا شی ژولی نسم او یو سترګې مې وښکه نه کوي. یعنی دسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډیر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل ډیر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي، د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نورو.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی، دا ډېره ښه خبره ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منستر ترغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منستر ترغلې. ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یواری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکراری. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سی چې د تا دغه عواقب د استرس، تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیک‌تاک د فشار د عصبی کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروري دی چې مغزي سکته کړي. کچیرې د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغوی نشي زغملای، خو که دوی له ټولو ستونزو لری وساتل شي د روغې د لوی امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکته مغزي کړی دی او تداوی شوی دی، بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چې مراقبت شوی دی دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کوي فامیل ورته، هغه خو مریض دی، مریض توقعات زیاد لري، توقعات زیاد ده چې باید فامیل ور سره ښه چلند وکړي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډیر سر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم فرانت ورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوی ده هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانشوي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه حالت له ناروغ سره په خچلان او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي. د څه چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید یې نو غته خبره او عمده مسئله چې کومه ده، هغه د بیا غوونې مسئله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي، دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي. خو له بعد مرغ ځینې کسان هغه تبعیض ګرو ته ورولي. په دې اکله د څوتنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلی یا بل څه تکلیف لري، ملال ته څاختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، سو غږ مګ نه پکې او بس ځان ته پروت دي. کوتر غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی بس ما غشی ورته ورکوم.
خبر نشه کوله او ته خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پیم رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شای چې ورته ورسي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي او بل مونږ ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده، او عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکي جوړي او کدا شي چې برو بخیر الله جل جلاله روح عقل ملکیږي.
مشکل فریده پیدا شي مغز کار کوونه کوجز کوم خوته مراجعه وکم، اره خوته لاس ورغورځوي چې کند دې دو طرف نه موته سہولت پیدا شي، یا دو خونه پیدا شي، یا دو خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تعینه ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لمړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلی دی نو هیڅ برگشت نه و، بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي، مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلور ساعته، بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلور ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي، ادویه اخي، اگر رگ برت زن خلاصی او مریض یعنی په سرعت باندې برت جوړیږي. خو کله چې یو پلا رگ بنسو، بیانو او ها خواته وینه و نه رسیدله، خصوصا د مخ چې څلور ثانیه د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانیه او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن و نه رسد، نور هغه افات غیر قابل برگشت. چې متاسفانه تر اوسه پورې هم پنام د دې چې د پروژه باندې پیری نه است دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدل دی، ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت، ځکه چې دوی تر ساعتونو نور اخته وخت نه لري. کله چې رګ بند سو، بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي، هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور دی چې وینه ورسي، او کله چې وینه دماغ ته ورسي، د مغز فشار پورته ځي، او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض دی. خصوصا هغه حملې چې پغه کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخ کې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري، ځکه چې هغه خپل اډو کې په محافظه کې دی، او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د منځ یو سه بعد اختلاط ورکه نو ځکه موږ د مریضان دلته په دوا او باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره بده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبات خلګ ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې هبي چر هر یو تکرینی ولاړ دي په کافي اندازه در اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د ویني د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتل د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړې وه خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوینه شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډېر خراب و بېخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر وکل چې بیرته خښو
دلته تداوینه کېدله
دلته هم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه ده